ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اپ امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2013 پر ورځ د میاشتې 23 نیټه دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې بنې می او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې د تازه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د کابل پروسې دویم کانفرنس باندې نن کابل کې کیږي چې پکې د نړۍ او سیمې د 23 هیوادونو امریکای جرمني انګلستان او د ګنشمیر نورو هیوادونو د بهرنۍ چارو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازی برخه اخلي د پاکستان قبایلی سیمه کورمې ایجنسی لاریون مطالبې د حکومتي چارواکو سره خبرو کې منل شوې دي او خپل پر امن احتجاج ختم کړی دی او روس لخوا د بشري مرستو په خاطر د مفه دمه د جګړې د ودرولو فیصله د شام په غوطه سیمه کې عملي شوې ده خو ځینو برخو کې د انخطو تازه راپورونه راغلي قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د کابل پروسې دویم کانفرنس باندې نن کابل کې کیږي چې پکې د نړۍ او سیمې د 23 هیوادونو امریکای جرمني انګلستان او د ګنشمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر مرستیال هارون چ خانسوري پرون یو خبری غونډه تویلې د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې به د افغان حکومت لخوا طالبانو ته تا د سولې د خبرو هر اړخیزه پلان وړاندې کیږي د ویل چې په دې کانفرنس کې به افغان حکومت له پاکستان نه ریاست پر ریاست د سولې د خبرو غوښتنه هم کوي چخن سوری د سولې د خبرو د هر اړخیزه پلان په اړه زیاته کړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره افغان حکومت کوم شرط نه لري نوموړي زیاته کړه د حکومت ترجیح داده چې له طالبانو سره مذاکرات په کابل کې وشي او دا وړاندیز هم کوي چې د نړۍ او سیمې په یو اسلامي هیواد کې چې د افغانستان په روان تاوتریخوالي کې ښکېل نه وي یا د ملګرو ملتونو په دفتر او یا کوم دریمګړي هیواد کې له قید او شرط پرته له طالبانو سره د سولې مذاکرات او خبرې اترې وکړی شي افغان چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې به له ترخهګرۍ سره د مبارزې پر مسایلو هم غور کیږي او په ضد به یې د ګډې مبارزې د هیوادونو د استازو ژمنې اخیستل کیږي د کابل کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې طالبانو یو ځل بیا امریکې ته د افغانستان د کشالي د هواري لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی افغان طالبانو د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز د سرګندونې په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان د مسلې د سوله ییزه حل لپاره د امریکایي چارواکي د طالبانو د سیاسي دفتر سره مخامخ خبرو ته راشي څو ورځې وړاندې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز وایس اف امریکا ته په خبرو کې ویلي وو چې طالبان اوس هم موقع په لاس کې لري چې د خبرو میز ته راشي د کورمې سیمې احتجاج کوونکو مشران مشر پټان عبدالخالق تیره شپه ویو وی ډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی چارواکو سره یې د لیدو کتو وروستو د تیرو دوه ورځو راهیسې روانه خپله احتجاجي ناسته ختمه کړې ده پټان عبدالخالق ویلي د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ غړو ساجد حسین توري شاجی ګل افریدی سجاد شاه او نورو مشرانو تیره شپه په فاټا سیکریټ کې غونډه شوې او چارواکو په لیکلي صورت کې د دوی جایز غوښتنې منلې دي او مونږ ته یې وویل چې زر تر زر به ستاسو دغه مطالبی عملی هم شي روس لخوا د بشری مرستو په خاطر دمه په دمه د جګړې د ودرولو فیصله د شام په غوطه سیمه کې عملی شوې ده خو ځینې برخو کې انخطو تازه راپورونه مخې ته راغلي دي او نه راغلی دي او نه د جګړه ځپلو ځایونو نه خلک د وتلو او نه د امداد وړلو کوم آثار په نظر راځي د بشری مرستو لپاره د جګړې وخت په وخت د تړلو د فیصلې په لومړۍ ورځ تر لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د روس صدر ولادیمیر پوتین امر کړی و چې د ورځې په برخه کې 15 ګنټو لپاره به دغه جګړه ودرول کیږي چې عام خلک خوندي سیمو ته د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو نه ووځي او اساسي مرستې ښار ته ویوړی شي د روس او شام په یاغیانو تور روس او د شام په اوس په یغیانو باندې تور پوری کوي چې د هغوی لخوا په دوی د دغه دمې په وختونو کې بمباری کیږي روس دا هم وایي چې یغیان عام خلکو ته د تیښتې لار نه ورکوي ملګرو ملتونو ویلي دي چې د شام په غوطه سیمه کې وسلوالو ته مرستو د رسولو لپاره هیڅ کوم لار نه ورکول کیږي دوی وایي چې د ورځې 15 ګنټو دمه کې د شام جنگي جازونه بمباری کوي او هم د یغي وسلوالو لخوا ډزې دوام لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې چارواکي ویلي دي چې دغسې حالاتو کې خوشا څلور لکه انتهایی ضرورتمند د خلکو ته مرستې رسول غیر محفوظه دي. د امریکا خارجه وزارت وو د داعش ډلو او د دوی په دوو مشرانو باندې بندیز پر ځای کړی دی که چرته د امریکا دننه نه ورته مالی مرستې رسېدې چې مخه یې ونیول شي. د امریکا خارجه وزارت د داعش افریقا فلپاین او بنگلادیش ډلې شامل دي. پاتې نورو کې د داعش سره تړلې ډلې د سومالیا داعش، د تونیزیا جندل خالفه، د مصر داعش او موتی ډلې هم شامل کړی شوي دي. دوه ترخګر ډلو مشرانو کې موحد معلم او ابو مصعب البرناوی نمونه چول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ په نیخه د واشنگټن ډی سي نه غواږي. د درې ساعته خبرونو په لومړۍ نیم ساعته خبري خبرونه کې لومړی زو د کابل په لور ته، چرته چې به نن د کابل پروسې دویم کانفرنس کابل کې کیږي او په دغه کې به د نړۍ 28 هیوادونو چې پکې امریکا، جرمني، انګلستان او د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي هم برخه اخلي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د دفتر مرستیال هارون چغنسوري تیر ورځ یو خبری غونډې پر مهال وویل د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو هر اړخیز پلان وړاندې کیږي. چغنسوري دا هم وویل چې په دې کانفرنس کې به افغان حکومت له پاکستان نه ریاست په ریاست د سولې خبرو غوښتنه هم کوي. نوموړي وویل چغنسوري د سولې د خبرو د هر اړخیز پلان په اړه زیاته کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره افغان حکومت کم شرط نه لري.
د افغانستان حکومت اوس په دې توانېدلی سي چې خپل په ابتکار یو پروسه شروع کړي او هغه مخته بوزي او پروسه عملي بڼه هم ځانته واخلي او هغه تصامیم چلته نیول کېږي هغه ټولې عملي سي او په دې پروسه کې ټول نړیواله همکار مملکتونه او ټول د منطقې مملکتونه، د جهاني مملکتونه او نهادونه چې راځي په ډېر جدیت سره، لیوالتیا سره د پروسو ته راځي او دا د یو کامل باور څخه برخورداره ده.
افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسایلو هم غور کیږي او پر ضد به یې د ګډې مبارزې د هیوادونو د استازو ژمنې اغستلې کیږي. د کابل کانفرنس نن د شروع پر وخت په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو یو ځل بیا امریکې ته د افغانستان د کشالې د هوارې لپاره د خبرو وړاندیز کړی، خو د دې وړاندې غوښتنې امریکا رد کړې وه او ویلي شوي وو چې د امریکا پر ځای دې طالبان له افغانستان حکومت سره خبرې اترې وکړي. د کابل کانفرنس لپاره د افغان حکومت لخوا کلک امنیتی تدابیر هم نیولی شوی. په کابل کې د همدې کانفرنس د جوړېدو په هدف نن د شورو پر وز رخصتی اعلان کړی شوی او د ارګ په لور غزیدلې سلور لارې لا پرون راهسې د موټرو او د خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې شوی دي. د دین علاوه د پاکستان صدر ممنون حسین وایي په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانه جګړو له امله افغانانو ډېر څه بایللې دي، خو وایي د جګړې له امله د پاکستان هم ډېر تاوان شوی دی. صدر ممنون حسین افغان زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ښېګڼې لپاره هر څه کولو ته تیار دی.
آپ کی موجودگی پاکستان میں افغانستان کے نمائندے، افغانستان کے سفیر کی حیثیت سے ہے.
ہغوائی ز تاسو توائم چی پا پاکستان کی ستاسو موجودگی دا افغانستان دا استازی یا سفیر پا حیث دا، او چی کل تاسو دلتا تعلیمی زدکڑے تر سرکڑے او خپل حیوات تا واپس لرشے نو ستاسو وظیفہ با یو پا دوا سیواشی او تاسو با پا افغانستان کی دا پاکستان سفیران جوڑ شے.
دو بختو افغانانو زدکون کو یوی ڈلی تیر روز دا صدر پا مانے کی دا دی حیوات لصدر ممنون حسین سرا اولی دل پا دا غونڈا کی دا پاکستان لپارا دا افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاهلوال هم ګډون کړی. سیډونکو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمول لپاره که یو خواته د حکومتي چارواکو او د سفیرانو ترمنځ د اړیکو لړۍ دوام لري، خو بل خواته هڅه کیږي چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د راغلو افغانانو ځوانانو په وسیله هم افغانستان ته مثبت پیغامونه ولېږل شي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګرانو قدرمنونکو، د کابل د پروسې د غونډې په حق باندې د سیړنې لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری شوی دی. دغې نه په دغې باندې نظر اخلو. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو ته هرکلی، کو ستړي مشئ.
په خیر،
ډېره مننه پیر صاحب. تاسو دغه غونډې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ نتایج به څنګه وي په دغه ملکي امنیت او په دغه سیمه کې د ترخګرۍ، دغه چې کومه جګړه روانه ده دغې ته د پای د ټکي کې خودو لپاره دغه غونډه ستاسو څه خیال دی؟ څومره ضروري ده او څومره به دغه کې دغه کارو کړی شي؟
نو چې دا خو کومه غونډه ده، غونډه ډېره مهمه په دې ده چې موږ وینو چې افغانستان کې په دې ټیم تشدد زیات شوی دی، حالات ته خراب دي، سیاسي طور هم هغوی په خپله دننه حالات ټیک نه دي، او ورسره په پاکستان باندې هم فشار ډېر دی، او پاکستان دا ویلي کېږي چې دې په خپله خاوره چې کومې ځالې دي ترهګرو هغوی دې بند کړي. نو بلغ نه علاوه دا کنفرنس کې تقریبا 28 پورې ملکونه او ادارې به راضي او دوی به پکې ساخلي. نو یو قسم د افغانستان سره دوی ملکونو او دوی ادارې تر ډېر وخت پورې چې کومه مرسته ده هغه به هم ښایي چې دوی اوس هم افغانستان کې دلچسپي لري او دلته کوشش کوي چې امن او د سولې لپاره خبره وشي. او اغنی علاوه چې کوم د صدر غنی هم چې کوم څومره هم دنیا دا غوی ته به دا ښایي یا به کوشش کوي چې موږ سره څه دی امن لپاره هم یو پلان شته، ولې چې دا موږ ګورو چې دا جنګ شپاړس ولس کار شو او دې تشدد اوس اخر کې زیات شوی دی، کم شوی نه دی، او طالبان او نور چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغه هم اوس د نظرونو کې زور زیاتېږي. نو امن پورې څومره خبره ده، نو دی کې به موږ ګورو چې هغوی څه پلان کوي. خو ما نه ده خیال چې دی کې دوه خبرې دي، یو خو د امن را تګ او یو دا دی چې سوله خبره. نو امن پر خو دوی کوششونه کوي، اوس په وایي په دې اشرف غني به اعلان کوي د طالبانو حق له هغوی ته به یو ځل بیا اخري ځل ته وویل چې زه به ورته وایم چې سوله ته دې راشي او خبره دې وکړي او دا جنګ دې ختم کړي. کنی نور مونږ ګورو چې دوی جنگ زیات کړم دې دې ګروپونو خلاف، او تګلار داد د امریکای نوی چې دوی په زور هم خبره تراولي که په خپل ناراضي کیږي یا به خبره تراولي یا به ختموي. نو امن پورې به طالبانو هم اوس دا اعلان کړی چې مونږ امریکای سره ډایرکټ خبرې کوو، چې کوم داسې سنجیده ماته نه ښکاري چې دوی داسې سنجیده دې خبرو لپاره یا په یو خپل دی یا په خپل واک اختیار کې دي چې دوی افغان حکومت سره ډایرکټ کینی او خبره سنا سو کی. نو ما نه لږ خیال چې امن سلا به داسې زر راشي په دې، هغه خو مهم دی دا کانفرنس خلک به راځي، دنیا به راځي، او هغوی به افغانستان ته دا ښایي چې موږ درسره یو. افغانستان په جواب کې دا کوشش کوي چې ورته ووایي چې موږ جنگم کوو، تاسو مرسته هم ده، خو موږ سره د امن لپاره هم یو ترتیب شته چې کوم باندې موږ کار کوو.
ډېره مننه پیر صاحب تاسو.
ډېره مننه.
د واشنگټن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګرانو قدرمنونکو، د کابل دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د امریکا د چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې غونډه هم تیر ورځ پای ته رسیدلې ده، او په دغه خبرو اترو کې دواړو خواوو د ترهګرۍ په موضوع باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار کلثوم کاکړ تاسو ته د وسپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د کامی سلامتیا د پاره د امریکای صدر ډونالد ټرمپ مرستیالی لیسا کرټس ویلی د ترهګرو د مالی سرچینې د ختمولو لپاره د پاکستان ګامونه نیمګړتیا لري چې په نړیواله ټولنه پر دې تشویش لري. د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه دغه تشویش میرمن کرټس د پاکستانی چارواکو ته اسلام آباد د خپل سفر په مهال وړاندې کړی و. د هغې دوه ورځنی سفر د نهې یا سې شنبې په ورځ سرته ورسېدی. میرمن کرټس د پاکستان خارجه سیکرټري تهمینه جنجو، پاکستان داخله وزیر احسن اقبال او چیف آف جرنل لیفټیننټ جنرال بلال سره لیدنه کړې. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې د بیان تر مخه میرمن کرټس یو وار بیا د امریکې د غوښتنه تکرار کړې وه چې پاکستان دې په خپل خاوره د کاني ډلې او نورو وسلوالو خلاف اقدامات وکړي. لیزا کرټس د نړیوالې ټولنې دا تشویش هم په ډاګه کړو چې غیر قانوني پیسې د سپینولو او د ترهګرو د مالی سر ختمولو په لړ کې د پاکستان کوششونه نیمګړتیا لري. د پاکستان داخله وزارت احسن اقبال د میرمن لیسا سره د ملاقات په اړه خپل بیان کې ویلي چې دوی ورته دا په ډاګه کړه چې امریکا شمرش د ترهګرو په ضد جګړه ته زیان ورسوه. حسن اقبال دا شکایت کړی چې د امریکا وروستۍ هڅې چې پاکستان نوم دی هغه لیست کې واچول سي چې د پاکستان ترهګري د مخنیوي لپاره څه میکانیزم نه لري. د وسلوالو د مالی وسیلو په اړه میرمن کټس دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې په نړیواله کچه د پیسو په غیر قانوني توګه د انتقال کېدو خلاف تنظیم فاینانشل اکشن ټاسک فورس د میاشت په فرانس کې خپله غونډه کې پاکستان ته د جون د میاشتې پورې وخت ورکړی چې دا خبره یقیني کړي چې وسلوالې په خاوره مالی وسایل پیدا نه کړی سي. پاکستان وایي د هېواد د بینکونو او په مالی نظام کې یې په دې خاطر یو شمېر اصلاحات کړي دي. ګڼ شمېر تندره وډلې یې غیر قانونه ګرځولې چې چندې او زکات نه ټولوي. اوس څېړونکي وایي د دې باوجود هم وسلوالې ډلې مخامخ چندې اخلي او خپل تشهیر کوي. میرمن لیسا کرټس د پاکستان سفر د امریکې او پاکستان په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي په وخت کړی دی. امریکې د پاکستان فوجي امداد هم ځنډولی دی. او صدر ټرمپ ویلی دی پاکستان امریکې سره د دروغ زخه کار اخلي. پاکستان وایي امریکا په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي. خو لیسا کرټس وویل امریکا پاکستان سره نوي تعلقات جوړول غواړي چې بنیاد یې دا دی چې په شریکه هدف وي چې هغه ټولو ترهګرو ته به ماتې ورکوي چې د سیمې ثبات ته خطر را جوړوي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هېوادونو باید په افغانستان کې د امن لپاره هم یو ځای کوششونه وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د تګلارې په اړه میرمن لیسا کرټس وویل دغه تګلاره د امریکې او پاکستان لپاره د همکارۍ موقع برابروي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغان کډوالو په خپل وطن ته ستنېدو او په جنوبي آسیا کې د داعش او نورو هغه ډلو ته ماتې ورکولو لپاره په شریکه کار وکړي چې پاکستان او امریکې ته خطرې لري. پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د صدر ټرمپ تګلارې مخالفت کوي. وایي چې د دوی په نتیجه کې به افغانستان کې جنگ دوام پاتې شي. امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکیچ په تناظر کې ځینې څېړونکي وایي پاکستان واشنگتن د هلکې ځا بهر وځي او چین سره نور هم نږدې کیږي. د اسوسییټ پریس خبري ادارې د نهې یا سې شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د چین د خارجه دفتر ترجمان لوکانګ ویلي د ترهګرو د مالی وسایلو خلاف د پاکستان اقدامات د ستاینې وړ دي او دا چې چین به پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف همکاري ته دوام ورکوي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای دیوا خبرونه ده. موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
د پاکستان قبایلی سیمه کورمه ایجنسی د مرکزی کورمه څخه راوتلو احتجاج کوونکو تیر ورځ د حکومتي چارواکو سره خبرې کامیاب شوې دي او د دوی دغه مطالبه منل شوې دي. دا خبرې د دغه احتجاجي مظاهره مشر پټان عبدالخالق د ډیور اډیو سره کړې دي. په دغه حق لرونکو تفصیل زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته وړاندې کوي.
د اتوار د ورځې راسه د منځنۍ کورم ایجنسی نه پیښور ته په احتجاج راغلي سلګونو کسانو ته رشوه د فاټا سیکریټریټ د چارواکو سره د ملاقات وروسته د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. د کورم قبایلی سیمه احتجاج کوونکو مشر پټان عبدالخالق ته رشوه وی او ای ډیوا ته ویلي د چارواکو سره د لیدو کتو وروسته د تیرو دوه ورځو راسه روانه خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده.
ایس او کمشنر صاحب صاحب کې مې نه دغه ټول په کوشش باندې دلته ټول هغه په پاتې سکرټر کې مو میټینګ وشو مو چې څومره جاز مطالبات په کده هغه ته مو ته ریټن کې مو ته هغه ثبوت راکو چې هغه مو مسالې مطالبې ومنل او ډېر ضربې مو مطالبې باندې کوشش کېږي او دین آباد مو پر امن طریقه سره خپلې ځان د ختمولې حملې
د پټان عبدالخالق په وینا د دغه وروستو دوی خپل احتجاجي ناسته د ختمولو اعلان کړي د منځنۍ کورمې سره تعلق لرونکي دغه په سلګونو کسان د پرون راسې د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست وو. دوی د اتوار په ورځ پېښور ته د لاریون په شکل کې راغلي وو. د وی او ای ډیوه سره په خبرو کې د احتجاجي ناستې مشر پټان عبدالخالق ویلي وو چارواکي را سره خبرې منی خو تر سوچې په لیکلې بڼه د غوښتنو منلو ډاډ نه وي راکړې احتجاجي ناسته نه ختمو او نن راته نور خلک هم را روان دي. عبدالخالق ویلی او تیر شپه په باران هم شوه دی او مشرانو بوډاګانو باران ته شپه تیره کړې ده خو حوصله نه ده ماته شوې او احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین هم د کورمې د احتجاجي ناستې سره د ملاتړ ویلی او زیاته کړې وه چې د غورځنګ ځینې کسان یې ورلیږلي هم دي. پښتون تحفظ مومنټ هم په اسلام آباد کې وروستو داغې خپل احتجاجي ناسته ځنډولې وه چې سو یې د غوښتنو په لیکلې بڼه د منلو باور نه و ورکړې شوی. د منځنۍ کورمې احتجاج کوونکو 15 لوی غوښتنې لرلې. لومړی دا چې حکومت دې په عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو د تاوان ورکولو لپاره تصدیق او تصویر نه غواړي. دویمه په سیمه کې د جګړې د لاسه د 13,000 ځپلو شوو کډوالو ته دې منظور کړی شوی امداد سمدستي ورکړی شي. دریم د ان ای 13 مدرول شوي ترقیاتي فنډونه پرانستل. څلورم په سیمه کې د 100 کالو راسې میشت افریدي قوم په ځایي سرکاري کاته کې شاملول او پنځم په دغه سیمه کې د نادرا دفتر او یو کرټ کالج جوړول وو. د کورمې احتجاج کوونکو د وزیر اعظم پوځي مشر او گورنر خیبر پختونخوا نه انصاف غوښتو. په پاکستان کې که یو خوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان پښتانه د مرکزی حکومت او ریاستی ادارو نه انصاف غواړي، بلخوا په میډیا کې دغه لا د مناسب ځای نه ورکولو په سر هم په ټولنیزو رسنیو سختې نیوکې روانې دي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د شام په غو تاسیمه کې 13 ورځ دزبندی عملی شوې ده. دغه دزبندی د ورځې تر 5 ساعتو پورې ده چې پکې عام خلکو ته دغلته چې کوم په دغه د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي هغې ته مرستې ورسول شي. خو د ملګرو ملتونو لخوا ادارې ویلي دي چې دغلته د روس د عسکرو او د یاغیانو لخوا لا هم دغه ډزې روانې دي او دغه مرستې دغه سیمې ته د رسولو او د دغه سیمې نه د ځایي خلکو خوندي سیمو ته د تللو کار په ځای ولاړ دی. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاید خټک د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نه په ورځ د شام شرقي سیمې غوطا کې روس په بشري بنیادونو ډزبندي اعلان کړي، خو دغه سیمه کې تازه جګړې اطلاعات دي او داسې کومې نښانې نه ښکاري چې اوښایي دغلته غیر عام خلک سیمه پرېږدي یا دغلته کوم امدادي سامان رسیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان شوي 5 ساعتو ډزبندۍ کې په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 6 تنان وژل شوي. د صدر پوتین لخوا بمباره کې دمه دغلته غیر عام خلکو ته موقع ورکول دي چې سیمه پرېږدي. د شام حکومت لخوا جوړې شوې چیک پوسټ نه تر دې دمه پورې یو عام وګړی هم نه دی تیر شوی. د شام سرکاري خبري اداره سنا او د روس صدر دواړو یاغیانو باندې تور لګولې چې حکومتي عسکرو باندې حمله کوي او بشري مرستو لپاره اعلان شوی دمه په محل هم یاغیان د راکټو حمله کوي. ماسکو کې د روس دفاع وزارت ویلي یاغیان د نورو اړخونو نه هم حمله کوي. روس یاغیانو باندې تور لګوي چې دغلته عام غیر خلک تلو ته نه پرېږدي، خو یاغیان دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ویاندا جنس لرکی ویلي په ځمکه حالات داسې نه دي چې دغې سیمې ته کوم امدادي سامان ورسولی شي. شرقي غوطا کې د یاغیانو غټې ډلې مشر محمد آلوش روس باندې غږ کړی چې یاغیانو پر ضد هوایی بمباري ودروي، او تیره اونۍ پاس شوي د ملګرو ملتونو د 1.5 ورځو ډزبندۍ قرارداد احترام دی وکړي. د شرقي غوطا مرکزي سیمې ډوما اوسیدونکي 25 کلن سمیر البودانی فرانس خبري ادارې ته ویلي د روس ډزبندۍ دروغ ده، روس هر ورځ د دوی خلک وژني. دی وایي ګمان نه کوي د حالاتو کې دلته نه تګ ورته محفوظ دی. شرقي غوطا باندې تیرو 9 ورځو کې د روس او شام هوایی بمباري له امله 1550 عام خلک وژل شوي چې په کې څلورمه برخه ماشومان دي. دا د شام وکاله خانه جنگي کې د تشدد تر ټولو غټه خونړۍ لړۍ یادېږي. واشنگټن کې د امریکا یو جګپوړي فوزي کمانډر جنرال جو واټل، څوک چې د امریکا مرکزي کمان مشري کوي، په روس تور لګولی چې شام کې بې ثباتۍ رول لوبوي. نوموړي د نمایندګانو ایوان عسکري خدماتو کمیټې ته ویلي روس شام او افغانستان کې د امریکا رول محدودول غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوټارس ویلي د ملګرو ملتونو قراردادونه تر هغې معنی نه لري تر څو دا په مکمله توګه عملي شوي نه وي.
اوس باندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د شام د محکم متحد او آزاد ساتلو د پاره به امریکا په شام کې خپل فوجي او سفارتي موجودګي برقراره ساتي. شام نن سبا د سنگینو اهمو او سفارتي مسلو باعث جوړ شوی دی. د اعلانو کو چې د دولت اسلامیه او د القاعده د اخیری ماتې پورې به امریکا په شام کې خپل فوج ساتي. د دې غرض دولت اسلامیه او القاعده له مستقلی ماتې ورکولو نه علاوه د صدر اسد د حکومت او د شام د خلکو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په ذریعه جنگ ختمول هم دي. د څه ذکر چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په 2255 نمبر قرارداد کې شوې ده چې له عمله به د اسد نه پښتني شام کې د قیادت فیصله کیږي چې د ملک نظام بچلولې شي. داسې حالات به پیدا کولې شي چې هغه کې د ملک نه په مهاجرت تلي خلک او د ملک دننه بې کورشي خلک خپل کورونو ته په حیا عزت دراتلو جوګه شي، او شام نه یو داسې ملک جوړ شي چې د زیاتې تباهۍ خورولو وسلو نه پاک وي او د ایران اثر رسوخ پکې کم وي. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په ګوته کا چې د ایران حکومت د ایران نه تر لبنان او بحیره روم پورې یو عظیم شاره تیرول غواړي. د دې مقصد دپاره ایران په شام کې خپل خپېخې مضبوطی کړي دي. دغلته خپل پاسداران انقلاب فوز اچولې دي او د حزب الله او د نورو وسله بند ګوندونو هم ملاتړ کوي. ایران په شام کې د خپل مورچونه د امریکې په مفاداتو، د امریکې په اتحادیانو او فوزیانو باندې حمله جاری ساتل غواړي. د دې مقصد د حاصلولو دپاره ایران هر کال په اربونو ډالر خرچ کوي. اسد خ مضبوط کړی دی او د خپلو بړیسو په زورې جنگ توت ساتلی دی. خاغلی ټیلرسن زیاته کا که امریکا شام نه اوغته نو ایران ته به دغلته د ځان د مضبوطولو ډیره ښه موقعه په لاس ورشي. ایران به د شام د غیر محکمتیانه او اسرائیل سره د پولې د جنګیدونکي او ملک د حیثیت نه ډیره ناجایزه فایده واخلي او هم دې ته ایران غلی دی. د امریکې د شام په اغو سیمو کې د محکمتیا راوستو منصوبه ده کمی چې داعش نه ازادي کړی شوي دي. دینه علاوه امریکا دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د شروع کیدونکو څه قسمه سیاسي عمل د پاره حالات سازگار کی. په دې به شام کې د یو جمهوری حکومت په قیام کې لاس شي چې هغه به د اسد په اختیار کې نیوي او په شام کې به د ایران عمل دخل تر ډیره حد پورې ختم کی. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل بیان په اخیر کې وویل چې په یو محکم متحد او آزاد شام کې به د امریکې د قومي سلامتیا مقصدونه حاصلول یقیني شي او د امریکې د اتحادیانو او د ملګرو د مفاداتو تحفظ به هم وشي. که دا مقصد اصل کړی شو نو دا د ټولو ګټه ده او د شام خلک به د خپلو پیدایشي حقونو، ازادۍ او سوکالۍ خاوندان شي.